السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې د موسیقي پښتو پروګرام لرو خو ترغه مخکې په 15 دقیقو کې مهم مسایل دا دي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې اوربند ته غاړه کیږدي او له اوربند دې ونه ویریږي همداراز د ملي مصالحې مشر عبدالله په هند کې د له هندي چارواکو سره به نن له غرمې وروسته خبرې پیلوي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس به نن د هند ملي امنیت له سلاحکار او د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د 2 کال تر پایه د هغو کسانو شمیر له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ دي او ناګورنو قرهباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان توده جګړه روانه ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په هند کې د تمه ده چې د افغانستان د سولې او سیمه ییزې اجماع د غښتلتیا په هدف نن له غرمې وروسته د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دووال او تر هغه وروسته د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلی عبدالله پرون هند ته رسیدلی دی تمه ده چې د له دې وروسته د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته هم سفر وکړي ښاغلی عبدالله له هند مخکې په پاکستان کې و او د خپل سفر هدف یې دا ښودلی و چې وکولی شي د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو باندې د پاکستان لازمه همکاري جلب کړي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2000 کال تر پایه له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي دا خبره د ډبلیو اف پی ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وکړه
د 2000 کال په لومړیو کې د 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ وو اما زموږ وړاندوینه دا ده چې د کورونا ویروس یا د کووید-19 ویروس پر اتاک سره دغه شمیرې به 100 میلیونه نور هم زیات شوي وي یعنی زموږ تخمین ده چې د کال تر پایه کې د شیشه 15 یا هم 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ وي
خغلی امانی په خبره د زیانمنونکو په سلو کې شپېته به ماشومان وي د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یو ماین چاودنه کې ټپي شوي د دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یو بیان کې ویلي د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي په موټر باندې دا چاودنه سې شنبه مازیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوي د وروستیو معلوماتو له مخې خغلی عبدالرحیمزي او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوي وو چې اوس بیرته رخصت شوي دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه دوشنبه د لغمان د والي رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د یو موټر هدف وګرځید په دې چاودنه کې د لغمان والی ژوندۍ ووت خو څلور ساتونکي او څلور ملکیان ووژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شول چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی محمد فرهاد عظیمی د بلخ والی شو د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې په یو بیان کې تایید کړی چې د جمهوری ریاست د حکم له مخې محمد فرهاد عظیمی د محمد اسحاق رهگذر پر ځای د بلخ والی ټاکل شوی ښاغلی عظیمی تر دې مخکې په قزاقستان کې د افغانستان سفیر او تر هغه مخکې هم په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازیتوب کاوه د بلخ نوی والی د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې نن سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ټیمونه لوبه کوي دوی سیمی فاینل ته د وتلو لپاره میدان ته کوزیږي تر دې مخکې پرون د طوفان هریرود او سپین غربازانو ترمنځ لوبه وشوه چې په نتیجه کې طوفان هریرود 2-0 سپین غربازانو ته ماته ورکړه او سیمی فاینل ته ووت لدی چې سپین غربازانو ټیمونه هم ټیم هم شپږ امتیازونه درلودل نو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې د دغه هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. په دغو زندانو کې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د حفظ الصحې شرایط لا خراب شوي. باچلا پرون په یو بیان کې وویل د اوبو او ویروس ضد وژونکي مادې او نورو اړینو شیانو کموالی په بندیانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د یو شمېر مړینو سبب شوي. په ایران کې نږدې 4,80,000 کسان په کرونا اخته دي او له ډلې 20,000 کسان مړه شوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه وه. د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو غوښتنې سره سره دواړو لورو په قرهباغ او شاوخوا سیمه کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان وویل د شپې لخوا د قرهباغ مرکز استاپانکریت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د آذربایجان ځواکونو بیا حملې پرې وکړې. آذربایجان ویلي ارمني ځواکونه پر څو سیمو بریدونه کړي. د دواړو هیوادو ترمنځ نوې شخړې د سپتمبر په 20 پیل شوې. دواړه لوري په لسګونو ملکیانو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولی دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې FSB پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانیستل شوې خو په دې نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دي اخیستل شوي کوم مجرم وپیژندل شي هر یو به په شل کاله باندې محکوم شي. رویټرز خبری آژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې ورسره رسمي تماس نه دی نیولی. ویل شوي چې د سرتیري ورور د استونیا د دایمي استوګنې اجازه لري. بیا هم خرغلی راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې اوربند ته غاړه کېږدي او له اوربنده ونه ویریږي. ښاغلی غنی پرون د دوهې د شخړې او بشري مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تر هغه مخکې د قطر له امیر سره کتلی و او د افغانستان د سولې او ثبات په پروسې باندې خبرې کړې وې. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره خبرې د دې لپاره کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره کړي او پر طالبانو هم غږ کوي چې هم دغه لاره جدي مخته ونیسي.
To have a political solution. A political solution means talking politically.
موږ لیواله یو چې یو سیاسي حل لار ومومو. سیاسي حل لار دا معنا لري چې له سیاسي پلوه له یو بل سره خبرې وکړو چې راتلونکي ته لار هوار شي. دوی باید دا جرأت ولري او ومني چې د افغانستان خلک به د خپلې راتلونکي په اړه نهایي پرېکړه کوي. دغه ډول جرأت موږ له دوی غواړو.
اشرف غنی دغه څرګندونه پرون سیشن بی په قطر کې د شخړو او بشري چارو په یو تحقیقاتي مرکز کې وکړې. ښاغلی غنی یو وار بیا پر اوربند ټینګار وکړ او زیاته کړه دا چې طالبان ولې اوربند نه اعلانوي علت یې دا دی چې دوه کاله مخکې د موقت اوربند په مهال یې خپلو وسلوالو ته ګواښ کړی و چې عادي ژوند ته به مخه نه کوي او بېرته به د جګړې ډګر ته ګرځي. نوموړي یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له اوربند دې نه بیریږي.
له طالبانو زما غوښتنه دا ده چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ. تاسو زموږ د ژوند واقعیت یاست.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې له طالبانو سره سوله ځکه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دغې ډلې په مدغم کولو سره به ډېرې هغه لویې شبکې لا منځه ویشي چې ډېرې خطرناکې دي. ښاغلی غنی په دې برخه کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر شبکې په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه پراخ بوت په توګه یاد کړې چې د ده په وینا ابعاد یوازې په کورنۍ جګړې پورې نه بلکې له سیمې او تر هغې ورآخوا اوړي. که څه هم رویترز خبري آژانس د یو شمیر سرچینو په حواله په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي چې د مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې د برابرولو په وړاندې اساسي خنډونه لرې شوي خو په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم او دغه راز د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري رسنیو ته دا رد کړي چې ګواکې یو نهایي جوړجاړی ده شوی وي. د الویدیزی و جکپوری ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره پر اکران لارې سلا کېدل ډیر مهم دی او هغه سره له دې چې شخړې نه دي کمی شوي دا ښکاره کوي چې دواړه لوري غواړي خبرو ته دوام ورکړي. رویترز ته دو سرچینو ویلي په دې اړه چې کومه مذهبي فقه د اسلامي اصولو اساس وي او دا چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري موافقه اساس وي که نه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې به د سولې د اساسي خبرو د دوام تر څنګ دوام وکړي. د رویترز په لیکنه دغه موافقه د امریکایي چارواکو په مرسته ترلاسه شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې قطر ته د افغان ولسمشره ورسره مل پلاوي د سفر تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې څو ورځې په دوحه کې وو. طالبانو څو ورځې مخکې ویلو چې د سولې په خبرو کې د احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره د حنفي فقه او له امریکا سره د دې ډلې د فبروري د 9 موافقه اساس وي خو د افغانستان د دولت پلاوي د طالبانو له دغه وړاندیز سره مخالفت ښودلی و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
اوس هم ناجیه صاپی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملي ارمان ورځپاڼې په دوحه کې د سولې مذاکراتو په تړاو لیکلي چې د څو ورځو په تیرېدو سره لا هم داسې هیلې نشته چې مذاکرات له دغه ولاړ حالت نه مثبت لوري ته ولاړ شي. ورځپاڼې دلته خلیلزاد ګرام بللی چې پر طالبانو یې فشار نه دی راوړی او له طالبانو سره په شوې هوکړه کې د امریکا ګټې په نظر کې نیولې دي. د لیکوال په خبره که څه هم هیلې موجودې وي چې قطر ته د ولسمشر غني له سفر سره به په مذاکراتو کې مثبت بدلون راشي، خو لا هم طالبان له امریکا سره شوې هوکړه اصل ګڼي او له خپل دریځ نه تیریږي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د اوربند لپاره د سیمه ییز اجماع په رامنځته کېدو ټینګار کړی. ورځپاڼې د ولسمشر غني سفر ته اشاره کړې چې له دې سره د سولې په وړاندې شته اندېښنې کمې شوې او تازه دا هیلې راټوکېدلې چې رسمي مذاکرات پیل شي. پاتې لږ اختلافي نظرونه حل او افغان پلاوی له طالب پلاوي سره په افغانستان کې د اوربند لپاره یوه هوکړه وکړي. وړاندې راغلي اوس مهال د امریکا په ګډون قطر او نورو هیوادونو هم غوښتي چې طالبان باید اوربند ته غاړه کېږدي او په وینا یې دا هغه څه دي چې د سولې لپاره له سیمه ییز اجماع پرته نشي ترلاسه کېدی او افغان حکومت غواړي چې له دې لارې د سولې ملاتړ ترلاسه کړي. او مسیر ورځپاڼې د اکتوبر 8 نیټې او په افغانستان د امریکا د حملې په تړاو پوښتلی چې آیا امریکا خپله جګړه افغانانو ته پرېږدي. وړاندې راغلي لا هم معلومه نه ده چې امریکا رښتیا هم جګړه ختموي او که غواړي دا جګړه د افغانانو ترمنځ هم داسې دوام وکړي. خو ورځپاڼې ټینګار کړی چې دا د افغانانو مسؤلیت دی چې خپله جګړه ختمه کړي او پرېنږدي چې دښمنان بریالي شي. د سرمقل لیکونکي په باور اوس یې وخت را رسېدلی چې ټول افغانان د سولې لپاره واقعي کار وکړي، خنډونه ختم او په خپله یو بل ته لاس ورکړي. نو نسکال وړاندې د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوې امریکایي جګړه ختم شي او افغانستان ته سوله او ثبات راوګرځي.
ورزونه وی ډیلی ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په هند کې د تمدنن د هند ملي امنیت سلاکار او اترغه وروسته د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. ښاغلی عبدالله هند ته په څلور ورځني سفر وتلی چې پکې به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس په دې لټه کې دی چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره او همدارنګه د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په هدف د هند همکاري جلب کړي. فیروز عزیزی په نوې ډیلی کې ده، له ښاغلي عبدالله سره په سفر کې ده، له هغې به جزئیات واورو. مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نوې ډیلی ته راغلی. دلته باندې له غرمې وروسته په لومړی ملاقات کې په لومړی لیدو نه کتنه کې د هند ملي امنیت مشاور یا سلاکار سره وګوري. تر هغه وروسته د اجنډا له مخې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او بیا به د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. عبدالله عبدالله هند ته د خپلو هغو سفرونو په لړ کې البته دلته هم سفر کړی دی چې غواړي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کولو په برخه کې هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. هغه هلته له پاکستاني چارواکو سره، په ځانګړې توګه د پاکستان صدراعظم عمران خان سره او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د کاته درلودل. هغوی د افغانستان د سولې اړوند ورسره د همکاریو ژمنې کړې دي. وبلیدل چې دلته په هند کې د هندي چارو